د خپل موخو لپاره ترسو دوی خپل دینی وقدي چې لري هغه چړې کړی او خپل موخو ته پر ورسیږي او یا هم الته نفوذ ترلاسه کوي کپ پونتونی کې دای کپ مکتبونو کې
مننه سایل صاحب خوشاله اوسئ البته ورسته به په حلارو هم وغه کې ګو خو لغ مخ کې غلې حافظ لتا سي پښتو چې مخ کې یادونه وشو چې کوم مسایل ځوانان سره لري کړی خو زمو په ټولنه کې کمیسال ایدیالوژي دی ک نور تفاوتونه دي چې هغه ځوانان مثال احتوی چې د یو بل په وړاندې تاوتریخوالی وکي یا مثال په زړه کې د یو بل سره وقته او پالي د ښځو مسایل یو څه یا د نجونو نور هم دي چې هغه مثال تر ډیره تا ویلی ما ویلی دی او هغه د دوی ژوند دی تریخ کړی دی دوی په همدې خاطر مثال په ټولنه کې په کور کې د یو بل سره سولې ژوند نه لري چې هغه دی ته چې تا ما پسې دسې ویلی دی ما تا پسې دسې ویلی دی او دغه سې کیسې او تورې سپینې دي چې په اکثرو کورونو کې په اسانه ترې خلاصې نشته دی د دوغو مسایلو په اړه راته ووایه چې څومره د نجونو ژوند تریخ کړی دی
خوځي لډیر اړخه له کوچنیوالي څخه لډیر مسایل لري پاتې شوی دي او ته دا مې دا چې وځي او د تعلیم د برخې د پاتې شوی دي هغه په هیڅ کم عمرونو کې ودونه کوي یعنی هغه دانه شي در کولای چې څنګه باید خپل ژوند مخ کې ویسو د دوی د مو مثال یو هم دا عمل شاید هم دا وي چې ځینې په کم عمرونو کې ودی دي هغه د دې سوالې کچه ډیر لوړه ده او ته هغه د عامه پوهاوي کې نه پښته نه چې یو مور د سوال دی هغه تاریخواله سمول دی هغه یو سولې ژوند نه ویلې هغه خپل مور ته څنګه وایي چې من دا وایي چې هغه غلای او د خو خو بته لوست څنګه وسته ډیر دا چې مې ژوند کې هغه خپل جدي د خپل دغه په ژوند کې مداخله کوي هغه دې ته حسابي چې چارې ته یو ویلې ته ورته دوه وایا دا خپل یو ټولې ژوند ضرورې دي نو دا دې ته مطلب دې ته کوم لاين چې مخکې ذکر شو دې ته نو هیڅ سره به خورت کوي نشي کولای چې و مې بنا په صحیح ډول باندې خپل ژوند مخکې دي چې خپل د ژوند لپاره هدفونه وټاکي هغه دې خپل ژوند کې دا ورته پیدا کړی شي هغه دې ټولې ژوند لپاره خاندی نو دا مثلا دې چې دې وروسته وروسته بیا دې خپل ژوند ته دې څنګه چې خوي دا غي د ماکس سبب کېږي دا غي د نور وخت نور څه سبب کېږي
مننه اغلی حافظ د خبرونې په پاتې شیبو کې به تر ډیره په حل لارو وغږیږو یو مسله چې مثال اکثره وخت مثال ځوانان لوي ستونز سره مخ کیږي د یو بد عکس العمل یا بد چلن سره مخ کیږي دوی د دې پر ځای چې راشي هغه حل کی دوی نور هم هغه کیسه خرابوي نور هم مثال کیسه داسې کوي چې حل یې سختوي هغه د ساحر لاتیانوي او بیت توي جنگ په خپل یو لوی مسله ده په جنگونو مسلې نه هواریږي ک یو ستونزه رامنځته کیږي یو مشکل راځي یو څوک یو ناسم خبره کوي ناسم چلند کوي نو باید بل ځوان د دې پر ځای چې هماغه څه وکي باید دا سوچ او فکر ورسره وي چې څنګه دا مسله حل کړي یعنی د مسلې د حل سوچ ورسره وي نه دا چې احساساتي عمل او چلند وکي مجرو صاحب تاسو په نظر کله چې یو ځوان له دغه سیو عمل سره مخ کیږي چې د مثال جګړې ته حڅوي دی یا احساسات کیږي په دغه سی وخت کې څنګه کولای شي چې مثال راشي یو داسې اقدام وکړي چې هغه مسله حل شي او ژوند هم هغه لسولیس حالت نه وي راوتای
د سې دي چې د حل پر لارو چارو کې تر ټولو لمړی درته هغه د لاملونو کې چې زموږ لمړی لامل یا تر ټولو لوی لامل به سی وادي و بیرته خبر راځي و سواد ته دریږي کای وانت از ذکر موږ ول روز ذکر موږ ته دا شی را په ګوته کوي چې موږ څه ډول تحمل کولای شو څه ډول زغم کولای شو څه رقم د یو چا سره مخامخ کېدل کولای شو نو ذکر موږ ته دا شی راشي دا یو خبر لږ روښانه کوم ذکر نه لکه چې تیرو د ورځې کې اوس چې موږ په هیواد کې روان دي دا یو تحت لفظ یو ځل لفظونه ذکرول دي بس زما مقصد دا دی چې ذکر یو داسې ذکر وکړي چې هغه و ذهن ته یو شی ورپېچکاری شي ذهن ته یو فکر یو تمدن ورپېچکاری کړل شي
خوشاله سید رمن مجرو صاحب افغان صاحب معمولا له هر چا یو غلطی کیږي یو نیمګړتیا وی مثال ارڅو چې کار کوي یو تیر وطن هم تر کېدلای شي. خو ډیر وخت د تیر وطن په وړاندې هم زموږ په ټولنه کې هغه عکس العمل ډیر ستوغ وي، هغه نقد چې کېږي ډیر ستوغ وي، یعنی د سی په نرمه ژبه په ښه ډول یو څوک نه متوجه کېږي چې مثال د خبرې په دغه ځکه ستونزه ده کدا د سی کې خرازي. نو ستاسو په نظر څنګه کېدلای شي چې ځوانان کله یو څه ویني چې د دوی له فکر سره سم هم نه دي، خو بیا هم هغه په داسې ډول نقد کې چې اصلاح شي، نه دا چې د دوی ترمنځ خدای مکه جنجال او عقده پیدا شي؟
زما په نظر خو د پخوا او د وسو پرتله یو څه توپیر راغلی دی. د وجه دا ده چې د رسنیو هم په دې کې خپل رول چې دی هغه ادا کړی دی. لکه دا نن چې موږ کوم بحث کوو، تاسې بحثونه چې د هغه پر رسنیو باندې ټلویزیونو باندې صوتي که تصویري پر دې باندې شوي دي او کېږي، نو دا پر خلکو باندې تاثیر چې د هغه لري نسبتا د پخوا او د اوس فرق ستا په دې کې. خو به داسې و چې په ښار کې یو فرضاً په ناپامي کې له یو چا سره ټکر شوې. یو مثال په دې پر ځای چې درته ووایي چې بخښنه غواړم یا زما تېروتنه وه یا وبخښئ، نو هغه به درته وویل چې سترګې نه لرې، ړوند یې، لیونی یې، چرس دې څکولی دي، نشه یې، داسې یو بله خبره به یې کوله چې بل جانبي مقابل دې هم عین داسې عکس العمل ته پاروي. اما اوس په شارونو کې چې مثلا موږ ګرځو، نو داسې پېښېږي چې دغسې یو څه وسي، یا له چا سره ټکر شي، یا یو شی ځینې ولویږي، یا په ناپامي کې په یو شی باندې ووهل شي. نو کله چې یو دا بل طرف بخښنه غواړي، هغه د دې څه معلومېږي چې په چلند کې تغیر راغلی دی، ځکه هغه سړی چې یو خطا درې شوی ده، د دې پر ځای چې پر خپل ځان باندې په خپله خطا باندې ودرېږي، دستي معذورت غواړي، او جانب مقابل چې دغه تر دې هم نرمښت چې دغه شوي. نو یو څه تغیر خو راغلی دی د پخوا په نسبت باندې. نو زما په نظر باندې چې که یو څوک یو حدیث په وایم په دې ځای کې، پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې غوښتلی هغه سړی نه دی چې فزیکي برخورد چې دغه دستې وکړي له یو عکس عمل په وړاندې دغسې عکس العمل وښيي، بلکې غوښتلی دا ده چې خپله غصه د غصې په وخت کې خپل ځان او غصه چې ده دا کنټرول کړي. نو موږ که دغسې وازونه وسطونه چې دغه زموږ په مساجد وو، زموږ په مدرسو وو، په پوهنتونو وو، په دې کې وایي و دا خلکو ته چې غیرت دا نه دی چې بس یو چا ته ورولویږه، ګرېوان یې څیرې که، په وینو یې ولړه، خپه یې که، بلکې غیرت دا دی چې د هغه د بد برخورد په مقابل کې ته ښه چلند وکړې. حتی قرآن کریم کې سورة الصف کې فکر کوم الله تبارک وتعالی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وایي چې تله دښمن سره دې د دې د بد چلند په مقابل کې، د بدګڼو په مقابل کې ښېګڼې کوه، دغه عمل به تا یو بدترین دښمن چې دا به ډېر ښه دوست به دې وګرځېږي. نو دا موږ ته ګوره په دیني متونو کې که نبي علیه الصلاة والسلام حدیث دي، که د قرآن کریم دی، په دې کې موږ ته دغه چلند لارښوونه شوې ده. ستاسې د یو چا د بدو په مقابل کې ښه چې دغه کوئ، له مسایلو سره او له موضوعاتو سره علمي چلند، نه احساساتي. زموږ خو زیاتره دغه چلند د موضوعاتو سره د دې پر ځای چې پر علم باندې بینایي، پر سمه احسایه باندې بینایي، سم ریفرنس چې دغه ولري، د دې پر ځای باندې موږ احساساتي کېږو. په احساساتو باندې غواړو یو خبره ثابته کړو، او احساسات خبره نه ثابتوله، بلکې احساسات خبره خرابوي. نو زموږ چلند باید علمي سي، نه احساساتي.
ډېر زه تمنه خوشاله سید خبرونه بيخي کم شي به پاتې دي. اغلی حفیظ غواړو لتاس هم په یوه دقیقه کې وورو چې ستاس په نظر د حل لار څه ده، ځوانان څنګه کولای شي د یو بل سره سولې ژوند ولري؟
بلې، زه باید وایم که هر څوک دا خپل وجیبه وګڼي چې تر ځان له کشرانو لپاره د توصیې، نصیحت یا هم هغوی ته د لارښوونې په صورت کې هغوی ته دا خبرې وښایي چې څنګه باید یو بل وزغمو. فکري اختلافات منل نه منل دا په هر ځای کې شته، لیکن په وړاندې صبر کول د ځان په کار اخیستل دا به بیا چا د ظرفیته پوره نه ده. که هر مور خپل اولاد ته دا ور وښيي چې د تند خبرې یا د تون خبرګون په وړاندې څنګه اوسېدو کې باوري مچ دغه ستونزه په تر ډېره حالي که هر استاد هم همدغه خپله فریضه وګڼي چې خپل شاګردانو ته دغه وښيي چې څنګه وشي کولای چې د تون خبرګون په وړاندې یا د یو فکري اختلاف په وړاندې صحیح د نظر شریکول، فکر وړاندې کول، دا د هر چا خپل کار دی. لیکن که چیرې موږ د هغې په وړاندې مخالفت لرو، نه شو کولای، یعنی اورېدل لازمي ده، لیکن په وړاندې دا نه وایي چې زه باید د هغې په وړاندې څوک تونه غبرګون وښيي، یا هغه د تر جنګ او احساساتو په وړاندې احساساتو طرف ته بوځي. نو که هر سړی دغه خپله وجیبه وګڼي چې د ځان له کشرانو ته، حتی که د ځان له مشرانو هم وي، د نصیحت لارښوونې په طور ورته ووایي چې دا صحیح نه ده چې ته احساسات وښیې، ته جنګ وښیې، ته د شته ماحول ګډ وډ کړي، بلکې دې په مقابل کې ستا د دوه منټو چوپتیا به ستا دپاره یو نوی عزت غوره کړي، ستا دپاره به یو نوی نوم شان دا غوره کړي. نو زما په اند باندې تر ټولو ښه لاره به همدا وي چې ټولو ته توصیه او ټولو ته د لارښوونې په شکل باندې وښودل شي چې څنګه باید یو بل وزغمو. کله یو بل وزغمو طبیعي خبره ده چې زموږ ژوند به په ډېر ښه شکل په سولهیز شکل باندې مخ کېږي.
خوشحاله اوسئ سایل صاحب، له تاسې هم اورو ستاسې خبره او مشوره د هغو ځوانانو لپاره څه ده چې ستاسې خبرې اوري د دې لپاره چې هغوی یو سوله ییز ژوند ولري.
هیواد صاحب، زه به د اغلی حافظ د خبرو په تایید باندې فقط غواړم یوه جمله اضافه کړم. هغه دا چې موږ باید مینه او درنښت هم فرض وبولو. کله چې دا فرض وبولو نو بیا به ټولې مسلې زموږ حل شي. موږ به یو بل سره په مینه ژوند وکړو، یو بل ته به درنښت وکړو. هر څومره جنجالي موضوع چې موږ سره مخته کېږي، موږ به وار له مخه موږ فزیکي چلند وکړو، موږ به د هغې مسلې په حل لارو باندې خبره کړو.
ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ درنو اورېدونکو. د خپرونې د پای شېبې دي، په دې وغږېدو چې ځوانان څنګه کولای شي له یو بل سره سوله ییز ژوند ولري. د خپرونې میلمنو په دې اړه خبرې وکړې. لټول میلمنو ښاغلی زبیر افغان، عبدالهادي مجرو، اغلی فریدی حافظ او ښاغلی عبدالرقیب سایل، څخه ډېره زیاته مننه چې په خپرونه کې را سره برخه واخیسته. له تاسې هم مننه چې تر دې شېبې مو واورېدلو. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.